پاکستان به عهده طالبان افغان نیست.
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو د خبرونې تخرغ لست قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې نور بس د ځنګړی پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوس په مکری خبرونو ته، د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی آصف دورانی وایي چې د اکتوبر میاشتې له پایله نږدې 4.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هیواد وځي کنه په زور به یو بسي. آصف دورانی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل هغو کسانو ته له پاکستانه د وتلو امر شوی چې په پاکستان کې غیر قانوني اوسېدل او د مهاجرو حیثیت یې نه درلوده، د په عین حال کې ویل چې پاکستان کې 2,200,000 اسناد لرونکي افغانان اوسي چې 1,400,000 کډوال دي. د کورنیو چارو د وزیر په ګډون پاکستانی چارواکو ویلي چې په بل پړاو کې به اسناد لرونکي کډوال هم له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا نن وویل چې آیسلند د افغانستان لپاره د بشري مرستې له بسپنې سره د 40 میلیونه آیسلندي کورونو مرسته کړې ده. اوچا پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې آیسلند د دې پیسو ترڅنګ له 2000 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو بسپنې ته 115 میلیون کورونه مرسته کړې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له صندوق یا یونیسف سره د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر ویلي چې 9,200,000 افغانان سکل بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې چارواکو پرون وویل د دې ښار د نوادا پوهنتون په انګړ کې لږ تر لږه 3 تنه په ډزو وژل شوي دي. د لاس ویګاس د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر هم وژل شوی. په دې پیښه کې 1 تن سخت ټپي دی. د نوادا چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو نومونه نه دي ښودلي او دا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې مشکوک بریدګر د پولیسو په ډزو وژل شوی او که ځان خپله وژلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. ښاغلی پوتین منځني ختیځ ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې لومړی ابوظبي ته ولاړ او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره یې وکتل. محمد بن سلمان له پوتین سره په خبرو کې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګښت لپاره د سعودي او روسیې پر هڅو او همکارۍ ټینګار وکړ. د امریکا سنا جرګې پرون له اوکراین او اسرائیلو سره د 1.6 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه بلاک کړه. د دې مرستې ډیره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشټوالي اعتراض وکړ. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته د پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړی و چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نور به هم زړور شي او نورې سیمې به لاندې کړي. د دې لایحې د تایید لپاره د شپې توغړو مثبتو رایو ته اړتیا وه، خو د دې جرګې ټولو 9 څلوېښت جمهوری پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف نن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات تر ټاکلې نیټې مخکې ترسره کیږي. په دې فرمان کې د آذربایجان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته امر شوی چې د راتلونکي کال د فبروري په 6مه انتخاباتو ته تیاری ونیسي. علیوف له 2003 کال راهیسې چې د خپل پلار ځای ونیوه واک په لاس کې لري. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د علیوف په استبدادي واکمنۍ کې د آذربایجان د خلکو سیاسي فعالیت او بشری حقونه ځپل شوی دي. او د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له هند سره خپل لومړی لوبه کوي. د سیالۍ د کابل په وخت سهار په 10 بجو پیلېږي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله د دې سیالیو لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده او خپل تمرینات یې پیل کړي دي. د اسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان په الف ګروپ کې دی او 2 نورې سیالۍ به یې د دسمبر په 10مه له نیپال او د دسمبر په 12مه له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې نور بس دی پروګرام خپریږي. د دې خبرونې کوربه اجمل اند په څو شیبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي، ښایي په دې هیواد کې پر خلکو فشارونه زیات او ورسره فقر او له خپلو مینو د بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د ادارې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي. بلخوا افغانستان ته ځینې تازه راستنه شوي هم وایي چې هوا په سړېدو ده، خو دوی د امکاناتو د نشټوالي له کبله هیڅ تیاری نه ورته لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره په لویه کچه مرستې ونه شي، امکان لري چې په دې هیواد کې خلک له حده ډیر تر فشار لاندې راشي او ورسره بېوزلي د خوندیتوب په برخه کې ګواښونه او له خپلو مینو بې ځایه کېدل هم ډیر شي. د ادارې په خپل هغه راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي دي، په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېرې دي او یوازې بشري مرستې د هغه بحران د مهارولو لپاره بسنه نه کوي چې د شل کلنې جګړې د طالبانو له بیا وخته رسېدو او د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دي که څه هم د طالبانو له وخته رسېدو وروسته اوس شخړې د بې ځایه کېدو اصلي لامل نه دی، خو بیا هم په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او څه باندې 5.5 میلیونه وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. د یو این ایچ سی آر په وینا په 2023 کال کې 9.2 میلیونه افغانانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده، خو زیاته کړې ده چې د دې ترڅنګ پاکستاني حکومت له دې هیواد څخه د 1.1 میلیونه بهرنیانو د ایستلو پریکړه کړې چې اکثره یې افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري داسې مهال افغانانو سره د مرستو په ډېرېدو ټینګار کوي چې افغانستان ته له پاکستان څخه ځینې تازه راستنه شوي هم وایي مرستو ته سخته اړتیا لري. له دې ډلې د عبدالله په نوم له پاکستان څخه یو تازه راستنه شوي افغان ازادي راډیو ته وویل،
مرستو ته خو یقینا ضرور اړتیا ډېره ده، لږ نه ډېره، او په زیاته کچه بیا دلته د کرایې مړې شوي دي سره، او د اسرائیلو کرایې سیدم شپږ نیم زره نیم زره لس زره روپۍ پورې، ته به بدل ماشی نه درې خو نه پکې وي په 2000 افغانۍ راته وویل، هغه هم ډېرې وړې، نو مشکلات یې ډېر دي مهاجرو، لږ نه زما هم د ډېر زیات یخ به او په کمو کې خو نو تاسو ته معلومیږي چې زما به څنګه تېرېږي.
د ګلنامې په نوم افغانستان ته یوه تازه راستنه شوې هم وایي سرپناه نه لري او د ژمي له رانږدې کېدو سره هم اوس په خیمې کې ژوند کوي.
خاوند مې مړ دی، یوازې ما 5 اولادونه دي را سره، د څه خپلوان ته زنګ واله ده، خپلوان وایي چې کور نه ورکوي، په کرایه باندې دلته تذکیری غواړي او دغه غواړي، کنه ځمځکه نه لرو، پوره پټیا نه لرو چې تر وخورو، کور نه لرم، کور نه ورکوي، نو وسولتې مې د خیمه کې پېمه.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ آصف درانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویناست ته ویلي وو چې د اکتوبر له پایله تر اوسه نږدې 4.5 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. ښاغلي درانی زیاته کړې هغو کسانو ته ویل شوي له پاکستان څخه ووځي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي، خو د ملګرو ملتونو ځینو راپور ورکوونکو او څېړونکو تېره ورځ په یوه ناسته کې ویلي هغه افغان کډوال چې له پاکستان څخه په زور خپل هیواد ته ستنول کېږي له ګڼو ګواښونو سره مخ کېدلی شي. دوی ادعا کړې وه چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به مذهبي لګکي او د پخواني حکومت کارکوونکي له محاکمو سره مخ شي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم تر دې مخکې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړې وه او له پاکستان څخه یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پاکستان حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، لا یې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، لدې سره د دې خبري برخې پای ته ورسیدو. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو په مخمنې خبري مجله کې به زه احمد تکل د حمله تاسو وسیګم، خو اوس نور بس د پروګرام وړاندې کیږي چې اجمل اندې قربا ده.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریځونو دا غوښتنې زیاتې شوي دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکری د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتون زده کړې د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمن نه شي؟ په نور بس دې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پوخانی ډیپلوماټه میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړی مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي. تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنی او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان ستاسو ته او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مونږ د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر مده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني خزه نړیوال خپل غاټ پورته کړل او غاټ پورته کړي د دې پاتې چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزه ده د هغه حق ته باید هغه اخمه استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتایډ جنسیتي اپارتایډ یو نوی لفظ د افغانستان پاتې چې دا غي استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعا څه چې اوس په افغانستان کې روان ده خزه په افغانستان کې شاید اغامات چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډېره برخه خزه وي په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود په افغانستان کې خزه وي. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډېر وګړي دي هغه خزه چې خپل اساسي او ډېر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هیواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بې بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډېر زه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینو صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي د کوم بل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د فائدې د خاطر ده چې باید افغاني ښځې او نجونې د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړي
او دوی خپل درس
مننه. انارکلی هنریار بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شلونکې دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوې ده. اغلې حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکې مې له انارکلی و پختل چې په ورستیو کې دغه د جنسیتي اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې ځینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان یو شمیر پې ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتي اپارتاید کلمات څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو ته، محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته. زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوی استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 که چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ور چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاحی استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت واکمنۍ ترسره کېږي هغه دسې یو پدیده یا دسې یو حالت ده چې هغه ته کېږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډېر مخته ولاړ نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بالاخره مونږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، هغې د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. مانا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل وو، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم وو. دغه چې د هغه چې تاسو مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ، غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت، د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق، تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو ولاړ شي او افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمې کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده. او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ، تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو، د سره موږ د سر نه ده چې غربیان موږ ته په دې شل کالو کې راوړی ده، یا موږ نا آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ، نو د حقوقي دغه اصطلاح او تقاین راپی چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي. ځکه چې دا کمپاین د وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته هم راګرځم په دې اړه، ځین نورې پوښتنې هم راسره شته دي، تاسو نه به په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتوري په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي د کاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی، یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وایي چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي اوس واضحه ده. د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائی ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلې دي، خلق رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډېر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علیده تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی ویلی. که مخکې هم و، که زمونږ د دورې نه مخکې شاید تر ابتدایه پورې و، هغې نه وروسته الکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډېره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کلچ د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې مې کار کاوه او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونې لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی و او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روغ قات وي، خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی، او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی پاستازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولي دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې د دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و دوی درس ویله. پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و، او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغې کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یوازې یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې د خاصا د غمرستمون یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو پاکلب مصرف ته ورسیږي. خزې د تعلیم وکړي، درس وایي او په مختلفو عرصو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده. شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمې هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو په مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده او چې خپل غږ وکړي. مننه تاسو نن صاحب، ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کورم آباد نرکلی هنریار، پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور ودانی مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي نور بس ته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې دا د اپارتاید په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ دماغ حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسي اپارتاید، اماس چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1973 کې غیر قانوني وباله، دغه سي غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره.
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث بشي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته څیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جندر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویروي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې اگر رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي. او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي، که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دزګیری دپاره حکم صادر کړي، لکه چې پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه
کنونشن ته الحاق لري او دا کنونشن هم ذکر دی بعد دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني دا دغه یی تاتایږي او په تګیدا چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشته مات پیړې کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونلري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي واد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي ډیپلوماټیکي اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
چې تاسو تاسو مونته وکړي نو هغه وضعیت د تبات به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یو ځای شوی دا خبر یاله ده او همدارنګه فعاله ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د اوسنیو واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږ پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته ناړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدرمنو منمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړیږي، ول دې مېرمنو دفاع په خاطر دې جنو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي، نو زما خان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار موږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړې مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغیر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یوه ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همداراز که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو، یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې د دوی دریځ همدارې دا چې دوی تګلاره همدارې، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر تاغلته د موقت په شکل دی، یعنی هلته هر څه کېږي که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدل که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کار چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورځپاڼې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان د پوخانۍ د پوهنې له وزیرې چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنګینه حمیدي سره یې مرکه کړې وه. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړي وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي وه کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو که هغه سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان چې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا هغې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او استراتیجیک اهداف لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بله ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه یې امریکا دوست ده او نه یې هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسېږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ ته، د تاوان د افغانستان خلکو ته رسېږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټول شیانو کې امریکایان ورته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان پرسلیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري تیره نه لري. په نړۍ کې هېڅ حکومتونه دغه سي خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لقل خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونو باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونو باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یا هغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څرنګه تبدیل کړي، او د تبدیلولو لپاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پوهنتونونو درسونو مکتبونو ته، او هم بالاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي، او بیا ځان ته دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شو چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای، او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دوی نه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته، هم
اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندلی و، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50-70% خاوره د تهاجم لاندې و. جنگ موږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دا امنیت دوام نه لري، ځکه چې دا امنیت زمینه مسایدګي د نورو
اغلی اقبال زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنا څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یوه ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل که د تاسو په یاد په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوئ څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي او قدي چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي، دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وایي او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابتوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم که چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژنې. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نه شي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې څوک به د دوی د رسمیت معنې بندې شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندې دي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول یا خلک به دوی ته رایه ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا دا قال ده هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې زده کړې کړي دي او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بلاغت حقوق شي، په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې
لري د دې ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلماندی ما چې درې مسله د سمېږي په کچې کې ایدئولوژي د دوی وی او د دوی دا فکر وی دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدئولوژي کدوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي ځکه چې ایدئولوژي دا نه فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید او افغانستان د ټولنې حقیقت
درک مننه کوو. دیوا مرخیل تاسو ته براشو تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده تنې هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې اوس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږه داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځه تللي نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږه دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي، جرګې وکړي، بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل، هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا یعنی واقعا دوی د نجونو یا د مېرمنو د کار، د نجونو تعلیم مخالف دي، یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نه شي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نه شي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم خیر
تلفونی قطع شو. آغلی حقپال کام دغه پختنه تاسو نه وکم چې اغه نجونې چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سنف کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شوې ولا سو دوه لسم مونږ ویل شو پانتون هم پاتې شو. دغه نجونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه نیم کال وروسته ښوونځي پایلم شي د نجونو دغه نجونې چې پخوای غوښتل زده کړې وکړي شرایطو ته په پام به خپلو زده کړو ته دوام ورکړی شي. په مجموعي توګه که راته ووایي چې دغه اوښتی جبران حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پیل کړي دغه اوښتی زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده، خو وخت جبرانول ډېر سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي دوه کاله د دوی چې تیریږي که چېرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقیب کړي وي، امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چېرې ویلي نه وي مونږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته قبول کړی دی او ودونو په جګو باندې واده شوي دي.
کله چې یو حالت وي هغه خو فکر وکړي چې یو جلې غواړي چې ډاکټر شي، یو جلې غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي، او بل اخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او ځي په کم سن کې واده کوي او د شور مسؤلیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې بول هغوی ته چیرې یو څه تنسونو ته یې خپل په کور کې دمه ورکړي وي او وین کولی شي، خو په مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانول څنګه سخته ده. تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا و، اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ټیکي پوهنتونونو کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل، خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلود، د دوی په روحیې باندې، د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېزه کړی دی. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده. موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د ځانسو د تعلیم څخه، زه دې په ساده توګه مثال ووایم، زما خپل انفینسیان چې زه ما پاکستان کې ما خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم، هغه انفینسیان دې ما چې پنځه کاله درسونه مې وویل، بیا دوی روزنه کړې ول او بیا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیبولی درسونه.
ډېره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو، ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي، ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پرې بحث کېږي. وروستۍ پوښتنه کوم له اغلې ډیوې نه، د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیو جانې، که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محروم دي، څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه، څه سپارښتنه ورته لري، څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي، ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي، یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم، زه په افغانستان کې دننه هلته وم، وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو، د نجونو او مېرمنو د دوی روحي وضعیت، د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و، یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې زړه تورنې شوي وي، یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول، زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي، خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هېڅکله خپله روحیه مه بایلیا، ځکه چې اوس مهال داسې دي چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولی شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي، انټرنیټ او د برقو د دو شیونو شته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهېږو. نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي وکړي، او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي، دوی کولی شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاریو کې هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي، او دا لړۍ د همداسې وپالي، بل اخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو. مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنونکي او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حقپال نه، له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه، او همدارنګه له خبریالي او فعالي ډیوي امرخیل نه، د درې وړو اغلو او درنو نه مننه. دوستانو چې د خبرونه واورید، لاغوینم مننه کوو. کوری ودان، تربیه، خې چاري او خې شي.